من وهله او ویلې د ولسی جرګې چې یو سلوشل سیټون لري یوازې یو شپېته رای ګټلې دي، خو پرون د رای ورکولو پر مهال یوازې شپېتو وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپېته وکیلانو پوره کولای شوای یو کم و. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي و که زوران زایف ګټونکی نه شي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدا و. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. تر لنډې دمې وروسته به اجمل اند ولایت په ولایت پروګرام مخته یوسي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
درنو دوستانو ستړي مشي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې لوي چې خ او آرام ورس په ولري دا ونی موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو دا هلمند په مرکز لشکرګا کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاس ته ولوید او ورپسې په نور افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. په دغه جګړه کې د لشکرګا ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل، مرګ ژوبل هم پکې رامنځته شوه، ګڼې ودانۍ ونړېدلې. همدارنګه د هلمند نوري ولسوالیم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدان وي، پرله پسې پکې جګړې نښتې وي او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لرې پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یوه بله مسله موږ سره دا ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تائی د دې په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او وروري هغه مهال سخت پیشو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو، دای دې حکومتي کړیو کار بللو. تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا او ولې وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې اوس هلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده، څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. همدارنګه غلام ولی افغان د ولسی جرګې پخانی غړی دی او د هلمند د خلکو استازی و. محمد اقبال خیبر چې د سولې د ولسی حرکت رئیس دی او د ولسی حرکت هم له هلمند را پیل شوی و، دا موږ سره منلې ده چې په خپرونه کې به برخه واخلي، کیدلی شي وروسته راسره وصل شي. پایل به له حافظ راشد هلمندي څخه وکړو. د اطلاعاتو او کلتور رئیس دی اوس په هلمند کې. هلمندی صاحب، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایه چې اوس په هلمند کې له بیا رغونې نه به پیل کړو. په لشکرګاه کې ډېرې سختې جګړې وشوې هغه وخت چې طالبانو په لشکرګاه ښار باندې برید وکړ. مخکې له دې نه چې دا ښار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه، یو له هغه ښارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګاه و. ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغې جګړې په ترڅ کې ښار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایه تاسو چې ښار ته راغلی، د ښار وضعیت څنګه دی، د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لري، خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړېدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمل صاحب، لومړی تاسو او تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام، ستړی مشي، بیا هم د موږ سلام ومنئ.
الله جمال، قبول خیر.
دما پښتنه مو واوریدل. ما و پختل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې په وروستیو جګړو کې ډېری ودانۍ ونړېدي په مرګ ژوبلې سربېره د خلکو مخکې له دېنه چې طالبان دا ولایت ونیسي د ښار ونیسي. تاسو چې هلمند ته راغلی اوس څه ډول یو وضعیت سره مخ یې؟ دغلته دغه د جګړو ورانۍ ویجاړۍ څومره محسوسې دي او د بیا رغونې لپاره یې تر اوسه پورې تاسو په څه هڅو پیل کړې؟
بلې، و هلمند ولایت خو د تېرو ډېرو کلونو راهیسه د جګړو میدان و، ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې، خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې. د خلکو کورونه، مارکیټونه، کلینیکونه بمباری پر وسولې، نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي، نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي، خبرې کړي دي، هغوی کومک غوښتنه کړې ده دلې ځایي ادارو څخه. نو څه څه مرستې هغوی ورسره کړي دي، بیا خلک هم خپل ځایونه جوړوي، پخته دي، بیا رغونې کارونه شروع دي.
دا راته ووایه چې بېوزلي په وروستیو کې، وروسته له هغې چې پخوانی حکومت سقوط وکړه، سړی به یې پړه یوازې د طالبانو په واکمنۍ دوه هم ناچي، خو ګڼې نړیوالې مرستې بندې شولې، پیسې په ځینو مواردو کې ځینې محدودیتونه پکې راغلل، مامورینو معاشونه نه دي اخیستي، تنخواګانې نه دي اخیستي، بېوزلي زیاته شوې ده په ټول افغانستان کې. او په هلمند کې هم چې موږ کوم رپورټونه لرو، ویل چې له یوې ورځې بلې ته بېوزلي زیاتېږي. د خلکو عام ژوند څنګه دی هلته؟
بېوزلي خو یوازې د هلمند پسې تړاو نه لري، په ټول هېواد کې بېوزلي راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنګ جګړو ډېر ځپلي دي، نو بېوزلي شته پکښې، بېکاري پکښې ډېره شوې ده. نو اول سر کې ډېره اوس خلک ورسره بلد شول، نو اوس وضعیت تر اول سر کنټرول دی. خلک
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې، دغلته راته د وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه ووایه. په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنیو کار کوه، د طالبانو په راتګ باندې یو انتقاد دا دی چې خصوصي رسنۍ تړل شوي دي، ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوي. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنیو وضعیت څنګه دی؟ دغلته هم د ځینو راډیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
دلته اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو، هغه کومې رسنۍ چې پخوا دلته کار کوي، یا خبریالان دلې وو، مطبوعات په برخه کې موږ چې راغلي یو، موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو، هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي. رسنۍ یا خبریالان ټکیا نه دي راغلي چې دلې دي، د هغو فعالیت شوي. هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده، هېڅ ستونزه او مشکل نشته ورته. خپل فعالیت کې موږ د اطلاعاتو د امنیت ده سره په هماهنګۍ روزانه خپرونې لري، خبرونه خپروي او فعالیت یې شروع دی، مشکل هېڅ ستونزه نشته ورته.
په هلمند کې دي ځینې وبخې هلمندۍ صاحب، تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې، دغه فرهنګي پوښتنې خده چې تاسو راځي شي. په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړېدو په اړه باندې خبرې وشوې، همدارنګه په بست کې هم ځینې ستونزې دي. په بست کې هغه تاریخي سیمې چې دي، د بست کلا شاوخوا، په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
بلې، دغه د ګرشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سو رسنۍ وویلی چې دلته دا کلا نړول کېږي، رپورټونه یې خپاره شول. کله چې موږ دا موضوع خبرېږو، سمدستي مو اقدام کړی دی هلته چې کوم چا مخکې یا کورونه جوړ کړي وو، اوس کار کوي، هغه کار مو سمدستي بند کړي. هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو ور بند کړل، بیا هلته هېڅ نه شوي. او دلته لشکرګاه کې هم ډېر تاریخي ځایونه او کلاګانې شته، په تېرو شلو کلونو کې خلکو غصب کړي دي، ځایونه یې پر جوړ کړي دي. دلته لشکرګاه کې د کلای کونې په نامه یو غټه کلا ده، خلقو غصب کړی او دا اوس موږ چې راغلي یو دا کلا مو د خلکو د غصب څخه خلاصه کړې ده. ډېره غټه تاریخي کلا ده، تاریخي کلاګانو یا تاریخي آثارو باندې موږ جدي یو ورته، نو هر چا چې مخکې غصب کړی وه هغو ته مو خبر ورکړی چې تاسو باید دغه سیمې ټولې علاقې نو کار شروع دی.
مننه هلبنده صاحب، د موږ خبریال چې اتمن تاسو لږه او کار سره باشنا وی الیاس تای، یو کال مخکې د نومبر په 12 چې نننم د نومبر 12 ده، په هلمند کې د یو ماین په 14 کې وژل شو چې ظاهرا یو هدفي بریدو لاغیر اورستا په هغه وخت کې چې خکیل خواوی وي دغه وخت بولو حکومت پخانی حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پلا پر یو بل واچوله. تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایی ته څه پیښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کیدلی شي په دې پیښه کې، او د تحقیقاتو په اړه چې اوس تاسو واکمن یې، دا خو یو ژورنالیست و یو خبریال و، څه فکر کوئ چې وبتوانیږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایی چا وواژه په هلمند کې؟
د الیاس دایی د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وای، ځکه هغه وخت دا پیښه د ولایت او د امنیتي ملي په څو مترۍ کې سوی وای، یعنی ولایت او امنیتي ملي ته نږدې په څو مترۍ کې دا پیښه سوی وای. باید د هغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ یا خبریالانو ملاتړې ادارې د هغه وخت نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې د هغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل، او دا هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو، طالبانو د بدنامولو لپاره بیا خبریالان علما دا بیا وژلي یا بشیدانولو لپاره بیا پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې اوس به تاسو ونه توانیږي، اوس خو طالبان واکمن دي، که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی اوس؟
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړلو غوښتنه وکړي، موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروازه پورې چې څونه مو وس وي هغه همکاري ورسره کوو، خامخا کوو.
هلمند صاحب، تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نوو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
نه، آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو طالبان هم ورسره جوړه ده، عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده، او په الحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي استاد علي موږ سره، موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي او دې د خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته، او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه. په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به هم وروسته وغږیږو هلمندی صاحب. زه به له عطاالله افغان صاحب سره چې د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس دی، دی راسره وصل شوی دی، مننه تنې کوو، سلام به ورته ووایو. افغان صاحب، ستړي مشئ خپرونې ته. مخکې ما سره بل میلمه د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خپرونې سره یو ځای شوی، حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړه چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله، دی د لشکرګاه ښار چې یو ګڼ نفوسه ښار دی اوس دې ته ډېر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه د مخه تاسو د لارې ټولو اورېدونکو ته سلام، حافظ راشد هلمندی صاحب ته سلام، او ټولو اورېدونکو ته سلام. زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې نیلمند زموږ ولایت په ورستوي جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدل خپل مالته و ما عمر جانو ورسېدل چې په ټول افغانستان کې د جانونو ساری هلمند نه لري، یعنی لومړی درجه جان و هلمند ولایت په ټول افغانستان کې رسېدلی دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کومه خساره ورسېدلی که یا، خو تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځان هم خلکو ته پکې کوا اوسي، ځاني ځان هم خلکو ته وشت.
مننه خغل افغان مګه دی خپل خبريال الیاس تای دی قتل پر موضوع باندې چې د ازادي رادیو لپاره خلونه خلونه په هلمند کې کار کوو. بیخي هغه وخت هلمند خلکو په شبه باندې بدل شبه وو، په دې باندې هم هلمندي صاحب سره وغږیدو. د سرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریز دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي بلکې دا مسؤلیت پر پخوانی اداري یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي مننه کوو تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړله چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه؟ دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریال ولې ووژل شو، د څه شي قربان شو؟
د شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه. د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ وه، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک وه. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کومه څېړنه وکړله، یو اندازه هغه د غږونه هم راسره دي تر اوسه پورې، لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندي دا خبره کړې ده. په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایی مړینه په طالبانو پسې تړاو نه لري. د الیاس دایی مړینه د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خاص خسوی ده چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره راغون سی و، ډیر مړي په هغه وخت کې د مواد مخدرو په باب وسوله. نو د یو راپور جوړاوه چې د یو سوت ژغ زما سره ستا وسم چې د پر دې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و، راټول کړی و، معلومات یې راټول کړی و چې دا معلومات د وروستر د ازادي رادیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خواسته په شهادت ورسېدی، چې په هغې کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤول چارواکي مشرکان.
افغان صاحب نور بحث هم د هلمند په تازه حالاتو کې کوو، خو یو ځل به بیا ماضي ته لاړ شو. تاسو داسې وایئ چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو، دا خبر سمه ده همداسې؟
بله بله، کاملا تاییدوم، ځکه چې ما سره هغه د رخص ته چې د راپور جوړه وک په دې باندې د هغه وخت د معاون د معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې چې دا موضوع موږ هغه سره شریک کړی و. خپل بیا ما دا معلومات شهید الیاس دایی د ورو سره شریک کړی دي چې د ژغ ما و هغه ته ورکړی دي. کېدای شي چې ستاسو سره مم په دې تړاو بحث کړی ځینې موضوعات و چې د جنگ په اوږدو کې به پیښېدل. ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و، هغوی به یو ترور کاوه، یو څوک به په شهادت رساوه. چون دا د طالبانو د دولت ترمنځ د جګړې یو غټ نوم و، ودي نامه ته به سپارل، اما خلکو بیا څېړنه پکښې کوله. نو دغسې اکثریت پیښې چې په هلمند ولایت کې کېدلې د دې په باب په هغه وخت کې ما راپورونه د تلویزیونو سره شریک کړي دي، رسنیو سره مې خپل آواز شریک کړي دي. هغه څه معلومات چې زما سره د یو مسؤول په حیث وه، لکه څنګه د جبار کارمان مړینه چې هلته په هلمند ولایت کې وسوله، ډېره برخه یې په طالبانو پسې تړاو نه درلودې. د ځایي مسؤلینو د خوا یا د هغوی د بېغوري د خوا څخه ځینی پروګرامونه مختوی اورسو چې داغه د شهادت بایس وګرځید.
ډیر زیاته مننه خغلی افغان راشد هلمندی صاحب مرا سره دی. تاسو پلان کې اوس یو څو اوریدونکو پیغامونه دی، دلته یو اوریدونکو پیغام پرې خېده د واورو زمخ کې لدینه چې دا پیغام واورو اوریدونکو ته د خپلې شمیرې ملانو مالبته کې د هلمند پاړه او زموږ په هلمند کې دی وجل شوی خبريال الیاس دای پاړه تبصره لري هغه اوریدونکو د موږ ته زنګونه وهي او خپل پیغامونه دی راته پرېږدي یا د مستقیم سټوډیو ته زنګ وهي. زموږ د سټوډیو مستقیمه شمیره ده 00 2 2 1 2 5 0 1. بل شمیره مو ده چې دا له واتساپ سره تړلې ده، یعنی زنګ هم پې وهلی شي او د واتساپ له لارې هم پې زنګ وهلی شي. هغه ده 00 2 2 1 2 5 0 1. دا د واتساپ شمیره درته بیا هم تکراروم، 00 2 2 1 2 5 0 1. اوس به یو پیغام واورو دی یو اوریدونکي مهرباني.
کو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایی د هلمند یو رښتینی ژاکو جناب چې فردوس ته ځای سي دایي صاحب واکن هم تر ډېره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنې د هلمند مظلومو خلکو اوازه د نړیوالو پورې رسوي. خو دا دی د دایي صاحب تقریبا ډېر وخت پراسو چې د دایي صاحب قاتلین نه دي پیدا سوي. د اسلامي امارت سمو دا غوښتنه ده چې د دایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د دایي صاحب کورنۍ ته وپېژني سي او بیا ټوله نړۍ ته، ځکه دایي صاحب واکنم د هلمند د وګړو اواز د وچت کړی و. هغه خلک چې مظلومه خلک وه د هغه اواز د نړیوالو پر رسوي. آیا دایي صاحب پر څه شي چا ووژي؟ نو هیله من یم په دې لاره کې دوی خپل اقدامونه ترسره کړي. نو موږ غوښتنه دا ځینې کوو چې په سلګونه دایان موږ نور هم لرو، خصوصا دا ناکې وژنې، یعنې په رسنیو باندې منفي تاثیرات ډېر کړي دي. هیله من یم د دغه قاتلین پیدا سي. دایي صاحب دې الله جل جلاله شهادت قبول کړي. ډېره مننه.
یو بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ د هلمند په وضعیت باندې او هلته د موږ د وژل شوي خبریال الیاس دایی د یو کلن تلین په اړه غږیږو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو خبرې خبرېږي. د هلمند
ولایت څخه د خمسین ولسوالۍ څخه
اړیکه درسره نیولې ده. ستړی مشي خپرونې ته مهرباني وکړئ.
دا یو ساته جوړسته بیا څه یو خدای چې څنګه وو پېمن ملمنه اواز یې ستکړی بیا څه سړی وو مخته دې د جنتی کې نو خا دا خو کې شي دي بس کې
مننه د هلمند نو ویلی چې لیاستای دی هلمند غږ پورته کړی وي. اوریدونکو سره د واتس اپ نام په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې دی هلمند په وضعیت حقیقو. مهرباني وکړئ غږ مخبريږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني وکړئ.
دا دې لیاس ته یو څه کوم دل غزنی چا يم ډېر خسړا یو خدا خو دې وو به خدا خو دې دا قاتل نه پیدا کیږي کنه پیدا کیږي او پیدا کیږي چې څوک وي.
مننه. سلامت اوسئ. وروسته بل خپل ملمنونم واورو. مخکیم په خبره وکړلې یو بل اوریدونکو ته ورزو دی واتس اپ لاره را سره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي؟ مهرباني. سلامت اوسئ. جوړ اوسئ.
یو کال وو چې لم قاتلین نه پیدا شوی ولا او فورت پیدا کیږي خو چې خلک دې پوزیشن نه تا
مننه سلامت وسی رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته هلمندی صاحب تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دي څومره ممکنه ده مخکی ووریدونکو هم ویل چې مخکی ماده پښتنه وکړه وسی ووریدونکو هم راپور تکړه چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي یوازې دغه په هلمند کې د الیاس سعید قتل موضوع نه د مخکی زین نور خبر اعلان هم وجل شوی دي یعنی وس خو حکومت د تاسو دی او په استلاغه مسول طرف د چیرونو او تحقیقاتو تاسو چې دغه چیرنې مخته ولاړ شي د الیاس دایي دوسیه به په دالته پامنیتی دارو کې پاتې تر اوسه پورې تر څو پورې هدا اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي چیرنې کیږي او عدالت ته راخل کیږي.
اجمل صاحب مشکور توسو منته چراغلی لشبات اسلامي امارات چې پښپړ کنټرول تر لاسه کړی دي نو کارونه نور هم به شي ډیر چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دي نو د ویلیا سړی په موضوع پر برابر تر اوسه مشته څو چارې نه ده کړې څو پر راغلي نه دي چې موږ پښتنو حکومت معلومات وکړل چې څوک مشته راشي پښتنو کې چله کورنۍ سوچي چې بل سوچي نو موږ بیا خامخا د دوسیه پښتنه کو تحقیق کو ورنچي د روټ ګورو چې نو دوسیه کوم موجود او پیدا کو پر هم کار ان شاء الله وسر کو.
مننه کو اتاوله افغان تاسو د هلمند ولایتي شورا په خانه رئیسی که څام په هلمند کې جګړو په خام د زدکړی او په هني بهیر غیزمن کړي او په غنو ولسوالیو کې ګر سره خون زینه وو مستونزوی مشکلات وو خو په زینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و زدکړی وی خونزی و اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمی وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمی وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی او خپل هڅه کوي د ټولو هلمندانو غوښتنه ورڅخه ده چې باید کم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص او غوی خو دي وسم خلاص دي کوم مکاتب چې ودانی نه درلود د ملت وښتنه ده چې باید ودانی ورته جوړ شي او کوم د انجینر مکاتب چې دي چې هغه هم د انجینر پر مخ باندې خلاص شي چې څو وړ ماشومان مکتب ته مخه کی او د امارت اسلامي څخه هم وښتنه ده د ټول ولس چې موږ د اکثر خلکو سره مجلسونه کړي معلوماتونه مکړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي دا د مکتب دروازه چې پرموش باندې د جنگ دروازه بندي کچیر د مکتب دروازه تړلې او پرموش به دایمه د جنگ دروازه خلاصي نو دا د ټول خلکو غوښتنه ده او ان شاء الله میدا دي کار مخته روان دي ګوندي خدای د افغانستان د اسلامي امارت مسولین یا بل خصوص خپل د وزارت معرب وزیر وتوانی چې په هلمند ولایت کې هغه مکاتب چې مخ کې ځای وو ودانی نو باندې چلته ودانی جوړه کې کم ځای چې تشبیت سوی نو هغه تشبیت کې او کم مالمان چې کم وو زموږ سره د مور او میلې چلن پاغه حکومت کم کې دی په شمالي ولایتونو کې پر 15 شاګردانو باندې یو شوونکو بدبختانه باید وایم چې په هلمند ولایت کې پر 80 شاګردانو باندې یو شوونکو نو التم د مساوات په نظر کې نه ولني وسوي اوس موږ غوښتنه دا چې باید د اسلامي امارت د معرف وزیر صاحب او خپل راشد هلمندی صاحب خپل د هلمند ولایت محترم والی صاحب او ټول مسولین و بل خصوص د معرف رئیس شلته دي چې دا ودی شاګردانو د مساوات ته مخه کی او خپل د مرکز کابل څخه د هلمند واخی موږ په بار بار غوښتنه کړې ده د تیر حکومت رئیس صاحب جمهور خپل ما غوښتنه وکړه چې موږ 3000 تنه شوونکو تشکیل راکی متاسفانه باید وایم چې راي نه کی نو دا د مور او میری چلند زموږ سره کیدی اما د ټول هلمندانو غوښتنه ده لکه وښ د خانشین ولسوالۍ څخه یو ضرور د الیاس دایي په باب غوښتنه کړې ده چې د قاتلین باید پیدا شي او ورته هر وخت کې د مکتب د پالیدو غوښتنه کړې ده چې زموږ د هلمند ولایت اراضي ډیره پراخه اراضي د موږ په ټولو مراتبو کې دا ویلي دي چې د افغانستان لسم یې سره خاورې هلمند ولایت تشکیلي نو د غوندر خاورم د نپوشم ډیر دی خو متاسفانه دقیقه سروې نه ده شوې، دقیقه پاملرنه نه ده ورته شوې. د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه مې غوښتنه ده، د یو افغان پیس، د یو ویلمنجي پیس، چې و مکتب او معرفت ته توجه وشي. د بارانچی څخه رانیولې تر باغرانه پورې، باغران خالي مکاتب نه و، یو مکتب پکې پاله سو، هغه تش په نامو په حکومت کې. اوس مې غوښتنه ده چې مکتب او مدرسه دواړه پکې پاله، او د هلمند ولایت د معرفت حق یا په ټولو اكونو کې چې د هلمند حق وي، باید د هلمند ولایتي مسؤلین د مرکز څخه واخی او هلمندیان ته په اختیار کې ورکړي.
مننه کوم خغلی افغان. هلمندی صاحب څخه به وروسته واورو، یو اوریدونکو راخلو ل د بواورو، بیا هلمندی صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي، موږ په هلمند غږیږو.
زه احسان الله خبرې کوم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ نه.
ستړی مشه دی کونړ ولایت نه. مهرباني.
خیر است کور ما آباد. او ما هډیر اوس او کله ما اډی کې نه وصل کیږي، مخکیم صبح هو کې ما او کله ما نه اډی کې به وصل شي.
وس خو وصل شو لمن په هلمند کې ګو. مهرباني.
وانه نظم دا هوسته چې ځانم دا خبريان نه درته جلال آباد کې ملاله مې ورته نور دي دی و د غم نه پیدا کیږي. ولی نه تیر حکومت پیدا کړ، نه د پیدا کړ، نه بل حکومت پیدا کړ. دسې خو حکومت دغه نه کېږي. طالبان وایي چې موږ لا دغه نه شو، چې موږ حکومت دا د اوپواسي په امر دغه باندې کار نه کېږي، بیا نه شو.
مننه، سلامت اوسئ. رازو هلمندی صاحب ته یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند سره په تماس کې یم. زما د هلمند څخه یو څو پوښتنې دي. اول، هلمند د اوبو د سخ کمښت سره مخامخ دی. موږ د اوبو د پاره ظرفیتونه لرو. د بیلګې په ډول د زمینداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بند باید وتړل شي. او بل، آن څه محترمه دی، باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمندي صاحب ته بهتره معلومه ده چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په یوې ولسوالۍ کې د واشید دغه په لس ساحو کې کار کوي. دغه شبکو باندې فشار او د دوسیې پوښتنو ګرځېدنه وکړي چې دا ولې نه پاله کوي. موږ د سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو آن څه محترمه دغه دوه لنډې پوښتنې د هلمندي صاحب سره په دې هیله یم چې دوی ودې ته توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه. که څه هم هلمندی صاحب د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، موږ باید ورته د فرهنګي او د ژورنالستانو په دې مسلو پوښتنې ورمخې ته کړې وي. خو په نورو مسلو باندې هم د هلمندی ولایتي ادارې غړی دی، که نظر درلود، ځواب یې درلود، ولې نه وروسته به مایکروفون ورکو و به غږیږو. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟ مهرباني، غږ مخبريږي. ښه، دا اوریدونکو نشته. هلمند صاحب د ځینو اوریدونکو پوښتنې دی واورېدلې. د معرف په اړه باندې راته ووایي. ما مخکې وویل چې کېدلی شي چې دا د تاسو هغه بخش چې تاسو کار کوئ ډېر ورپورې تړلی نه وي، خو بیا هم کویلی شئ راته څه. معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو له کبله، تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلي وو یا ودانۍ یې نه درلودې، مشکلات وو. اوس هم شته دی. د معرف په برخه کې څه اقدامات د دغې ځای اداره او همدارنګه مرکزي حکومت په پا پام کې لري؟ ځکه چې په هلمند کې باید د که اوس امن راغلی او دغلته جګړې درېدلې، نو نوره د مکتبونو او ښوونځیو د پرانیستو په وړاندې کومه ستونزه نشته دی، باید پرانیستل شي، ودانۍ ورته جوړ شي. همدارنګه د اوبو د کمښت ستونزه یې واورېدونکو یاده کړه، د ټلیفوني شبکو یې وویل. مهرباني وکړئ له تاسو به واورو، تاسو تبصرې به ولرو.
اجمل صاحب، زه ټول اوریدونکو ته اول یوار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته ووایم چې ټول اوریدونکي د هلمند په اوسنۍ وضعیت پوه شي چې اوسنۍ وضعیت څنګه دی.
مهرباني.
په هلمند کې اوس مهال خلک د امنیت له پلوه ستونزه نه لري، الحمدلله. هېڅ مشکل نشته، خلک په عادي ډول خپل ژوند کوي. په هلمند کې اکثره ادارې د پخوا په څېر په فعاله دي او کارکوونکي روزمره خپل روزمره ډول خپلو دندو ته ستنېږي. له هم ورځ تر بلې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی چې په دې برخه کې مو د اړوندو وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت، برېښنا، مخابراتي شبکو، د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو، شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیته لسکریز پلاوی لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوند مسؤلینو سره مجلسونه ترسره کړي دي چې یو شمېر ستونزې او شکایتونه هلته رسیدګي شوې ده. او پات مور یې هم د ولایتي او مرکزي ادارې سره د حل په مخه شریک شوي وه. په هغه برخه کې تر ډېره حده پرمختګ شوی دی. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندوی بنسټونو سره بېلابېلې ناستې شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاري تجربه شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بېلګې په توګه د ICRC اداره یادولی شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بېلابېلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې فلحاله کار کوي. او دغه کم اورېدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه، نو دی موږ چې هلمند ته راغلي یو، یعنی هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی دی. تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعاله شوي دي چې د تېرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي وي یا بندې وي، هغه ټوله بېرته فعاله شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړمه شپه فعاله شولې، دا تېره شپه چې تېره شول په کجکي په ولسوالۍ کې د پانګسین شرکت لخوا یو انتن فعاله شو. دا غره کم یو وخت مخکې په مسقله ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې دوه انتنه فعاله شوله. نو انشاءالله امید دی سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې یو انتن یو دوه وخت مخکې فعاله شوی، یو انتن به سبا یا بل سبا فعاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي، صرف باغرانو دوشي ولسوالۍ پاتې ده. هلته به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د ښوونځیو په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند د افغان سره خبرې په تایید سره هلمند ولایت کې ډېر غټ ولایت دی، او بیا ډېرې سختې جګړې پکې شوې دي. تر هغه وروسته تېر نظام چې اوس معرف په برخه کې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پکې شوی دی. د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودیت ترسره شوی ده، او ټول شعبات یې فعاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په جنګي توګه یې معاشات اخیستل مخه یې نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلل نه وظیفې نه ترسره کولې، معاشات یې اخیستل، د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو د خپلو دندو ته راځي. فلحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې مکاتب شروع دي. حتی هغه ساحې چې مخکې د نامنې له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وه، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ به نوي مکاتب فعاله شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د ثانوي زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطح معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم چې اصول دي په هغه خپل اصولو مطابق کار شروع دی.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. دی هلمند د اوبو ستونزه یو دوست یاده کړله، تاسو کدا دی اوریدونکو په خبرو باندې هم څه تبصره لري راته وای کی؟ په ځانګړي توګه د ما پښتنه له تاسو نه، دغه دی هلمند یو زراعتي او د کرکلي ولایت دی، او دغلته دی اوبو څومره فرصتونه شته دی اوبو خور لپاره، د مزکو دی اوبو خور لپاره تیرو کلونو کې څه شوي دي، او څه فکر کوي چې څه پاتې دي، څه باید وشي چې کافي اوبه ولري دغلته خلک؟
ډېره مننه. لومړی یو خپل د معرف په باب یو لنډ نظر وایم. هغه دا چې ما د معلومات په اساس په هلمند ولایت کې 460 د مکاتبو زمینه سازي د وخت او ادارو د خوا څخه شوې وه، چې په هغه کې تقریبا یو سل څلوېښتو مکتبو تعمیرونه درلودله، دوه سوه اتلس تعمیرونه نه درلودله، دوه اتیا بیخي غیری فعاله وه، او جمله یې څلور سوه دېرش مکاتب وه د ذکور او ناسو ده. بعد شو د اوبو په باب باندې لکه څنګه چې دې ځوان خبره وکړله، واقعیت هم همدغه شان دی. د اوبو دپاره زمینه سازي نه ده شوې. یو وخت موږ د نیمروز خلکو راغله، اوبه یې غوښتلې، لا موږ د هغوی سره جنجال وکړي چې دا د هغوی حق دی، د هغوی کور دی، د هغوی وطن دی، هغه خلک دي. موږ ویل چې دلته هلمند خپله اړتیا لري. متاسفانه چې بیا هم د تیر په تیر وایم چې موږ په کابینه کې څوک د هلمند د خوا څخه نه درلود. لله الحمد اوس څلور وزارتونه د هلمند د خلکو په واک او اختیار کې دي. دغه د اوبو په باب باندې چې موږ هلته ښه قوي قوي زیرمې لرو چې باید اوبه هلته پکښې کې راوګرځېږي، بندونه پکښې کې جوړ شي، خپله په موساکلا کې بند ورته جوړېږي، یو په نوزاد کې د فرهاد بند هلته ورته جوړېږي، دوه په خانشین کې بند ورته جوړېږي، درې او نور وړې وړې ویالې د بندونو څخه یا د رود څخه جلا کېږي. تر اوسه پورې د بیارۍ په سیسټم کې کار نه دی شوی. یو اندازه کار شوی دی چې هغه دغه د ملي پیوستون په نامه کم پر ګرامونه یا د ولسي شوراګانو په نامه شوراګانې خلکو ته ورکړلې، هغوی دغه د ولي پلچکونه یې په جوړ کړله، واټر ګیټونه یې په جوړ کړله، او دغه کوچني کوچني کارونه یې په وکړله چې هغه اوبه چې مخکې دوی ته کعبه ورکول شوی وه هغه یو اندازه کنټرول ته ولوېدلې، چې یعنې هغه اضافه مصرف چې به پکښې کې راتلې، چې اضافه به مصرفېدلې او تویدلې به چې خلکو په بیلچه پنګ کړي، هغه مخه ونیول سول د اوبو. اما په مجموع کې اوبه چې هر وخت راشي، دا د ژمي په موسم کې چې رودونه ډک ډک راشي، هلته چې ایران چاینما ورته کښلي دي هغوی ته ورځي، تر افغانستان یا بالخصوص تر هلمند ولایت، ایران ډېره غټه استفاده د افغانستان د اوبو څخه کوي. که چیرې دغه بندونه چې ما یادونه وکړه چې په موساکلا ولسوالۍ کې دي سروې شوې ده، او په د نوزاد د فرهاد بندې د دې زمینه سازي وشي، دغه بندونه جوړ شي، کېدای شي چې د هلمند ولایت لکه مخکې چې د غلې دانې ګودام و، چې یو وار بیا د غلې دانې ګودام شي او ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکړي.
مهرباني
د زراعت په باب باندې که ووایم، عمره پیسې راغلي دي چې شمار یې نشته، ولې بدبختانه باید ووایم چې هغه پروژې په لاره واچوسولې چې د ریګروان په نامه یې پروژه احمدزی په وخت کې چې احمدزی رئیس د زراعت و، وزر شنغزی په ریګ کې شنه کړله چې دغه د کلابیس د شرق طرف خوا کېږي، په دغه ریګ کې شنه کړله چې علایده نفر ورته درولې وه چې دا د ریګروان په نامه یو پروژه دی په لاره اچولې وه. زه ولاړم په موټر کې، په هغه وخت کې زه د ولایتي شورا منشي وم، هغه شنغزی مې وچ دلته ورته راوړه، مال دا تا ایښی دي، نفر دي ورته مقرر کړي دي، او ته دلته شنغزی شنه کوې. ټولې پروژې همدغه شان وې، فقط راتلې د کاغذ پر مخ لیکل کېدلې بیرته تلې. کنه د هلمند ولایت چې تحقیقاتي فرمونه لري، زموږ پونتون د هلمند ولایت پونتون غوښتنه وکړه چې موږ ته د تحقیقاتو دپاره مځکه راکړي، چې موږ به ماشیلین هم پکښې کې روزو، دغه مځکه به مو تاسو دپاره سمه کړو. متاسفانه چې د وخت د زراعت ادارې دا ورسره ونه منله، د هلمند پونتون چې په واک او اختیار کې ور نه کړله. تاسو وګورئ دا اوس د بولان په پارم کې دغه اخیری زلمی الکو صاحب په هلمند ولایت کې چې دلته د رئیس د زراعت و، دلته کیلې وکړلې، اصل ورکړي، یعنی هر هغه شی چې په نړۍ کې اصل ورکوي ډېره کمه فیصدي بې پاتې. نور دلته په هلمند ولایت کې چې تحقیقات باندې شوي دي، دلته موږ په زراعت په ریاست عمومي کې ښه تکړه با استعداد انجینران لرو چې د هغوی څخه استفاده وشي، هغوی بیرته په دنده وګمارل شي، او هغوی ته وویل شي چې تاسو به خپل هلمند دلته په دغه خاوره کې مصرفوي، او هلمند به یو وار بیا پر پښو دروي چې بیا د غلې دانې ګودام شي. په هر بخش کې هلمند غني دی، اما
افغان صاحب ما یو څو پوښتنې پاتې دي چې دغه نشیرانه وخت را باندې په کمیدو دی. د نجونو د زده کړو په اړه باندې تاسو مخکې د هلمندي صاحب خبره واورېده، دوی ظاهرا ټول طالب چارواکو ته چې ووایي چې د نجونو مکتبونه ولې نه پرانیزئ، وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو، انشاءالله زر به یې پایل کړو، خو ظاهرا موږ ګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بېلابېلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو نجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي. په دې اړه باندې هم راته خپل نظر وایي، او دا راته وایي چې په هلمند کې د مځکو د غصب مسله مخکې خغلی هلمند یاد کړله مونږ په خام ریپورتونه لرل چې په لشکرګاو ځینو نورو سیمو کې دولتي مزکی غصب شوې دي. دغه ستونزه څومره جدیده او د اوسنۍ حکومت یا د طالبانو په مشرۍ اداره څنګه کولای شي چې د مزکو د غصب مسلې ته رسیدګي وکړي؟
کاملا دا زه وسم تاییدوم. وسم ستا د موضوع روانه وخت د خلکو په لاس کې دي. د معرف مزکی، د پونتون مزکی، د نورو دولتي اداراتو مزکی، د پارکو مزکی، خلکو پمپونه پکښې کې جوړ کړي دي. دا واقعیت دی چې هلمندي صاحب وویل زه سل په سلو کې تر ده د مخه لا تاییدوم، په دې خاطر چې ما مخکې هم پر دې باندې بحثونه کړي دي. د غاشبینو لیسونه شته. هغه کسان چې په واقعیت کې غاشبین وي چې نور مځکې لري او دلته د خپل بلان منزل د پاره مځکه غصب کړي یا یو چاته په اجاره ورکړي او دوی ورته ناشتي ګټه خوري، یو مجبور شخص دی چې هغه د افغانستان پر هر حکومت پر هر اداره باندې حق د تابعیت د تشکري لري، د کار د پیدا کولو لري، د لومړنیو زده کړو لري، د ډوډۍ لري، د سرپناه حق پر هر نظام باندې هر افغان لري. دا یو نظام لزان نشي جن خلاصوالی. دا غره هلمندی صاحب دی، کاله توالی صاحب دی، که هر هغه څوک دا زموږ نظام دی، زموږ دی نظام پسند دی، موږ پر دی باندې حق لرو چې په سرپناه راکړي. اما که موږ غلا کول، که موږ غصب کاو، که موږ ظلم کاو، زموږ د ظلم مخ بدی راګرځي. کوم کسانو چې د معرف مزکه غصب کړي په هلمند ولایت کې د پوهنې ریاست هغه مسولین د املاکو دی راوغواړي پوښتنه دی وکړي چې د هر چا سره و لطفا مغوښتنه دی افغان په استاد چې دا د جنی واخلي، معرف ته دی وسپاري، یا د خلکو په امکاناتو، یا د دولت په خپلو امکاناتو، یا د بین المللي ټولنې، یا د خارجي موسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړه شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي. دوهم د دې د تعلیم په باب باندې کاملا موافق یم، په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونو مکتب پکښې کې وایه، زموږ بچانو، زموږ لورګانو درس پکښې کې وایه، با احساسه خلکو درس ورکوه. اما یو تعداد کسان و چې هغوی د افغانانو د نامه څخه سي او غلط استفاده کول. هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسوي وای، لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله و چې په مکاتبو کې موږ خوندو کول، په هیڅ عنوان د خلکو نه و خوښه. اما یا به مکتب پرېښوالی یا به کرکټ قبلوالی، نو دا د هیچا خوښه نه ده. زموږ با احساس دوستانو، سپینزورو، علماو، استادانو، روحانینو، روشنفکرانو دیو ټولو په هغه وخت کې کوشش او تاکید پر دې باندې و چې زموږ خویندې ولوڼې چې مکتب ته ځي، درس وایي، د علم طلب کوي، زده کوي، اما اصول یې باید شرعي، قانوني، اسلامي وي. متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله، یو تعداد پروګرامونه چې په لاره چوي کېدل، خلک
ګوري. افغان صاحب، زه به تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم. په د کرکټ کې مضمون نه و، داوود طالب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستل، چې هغه وسم له طالبانو نه مغوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته اجازه ورکړي. خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټو کې کوم مکتب ته ځي.
زموږ ولایتو نړۍ دا خبرې اوري. خپل د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی، هغه ته ممه دایم چې دا خبرې ورسره وکړم چې هغه مضمونونه وشان د تکفیر دم. ځینې پروګرامونه و د شن و چې په دغه د پوهنې په ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه و خوښ، د امیرینو نه و خوښ، د ماوینینو نه و خوښ، د ځینو کسانو نه و خوښ، اما جبري و. ځینې پروګرامونه دا شن چلېدل، نو هغه د هلمند بدنامي زما د زه چې هر ځایم، هر څوک یم، په هر کچه کې چې يم، اغه نه وایم.
دا خو لږ کېدلې شي وس افغان صاحب، دا خو خدای چې دا بس مال هلمندي صاحب سره کړو. دا خو کېدلې شي چې هغه شیان چې په استلال اناناتو سره مخالف دي، دا خو طالبانو ویلي هغه د لري کې خو مکتبونه خو د پایل کې وس مثلا دای واره چې دی وینجلې د مکتب ځای کیږي، دا خو ځای شو، دا خو بیرته نه راګرځي.
کاملا زه هغه خبرې تر اتلم، نو د هغو اناناتو په کتو سره چې هلته پر موږ باندې عملي کېدل، اگر رقم موږ نه غواړو، موږ نن غواړو، سر د سبا شي غواړو چې د شنبه ورځ د ټولو خویندو د زده کړې مخه باید دب نشي، خویندې باید مکاتبو ته ولاړې شي. د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصولو چې پاکې دی ته معلومیږي. د اسلام په اصولو کې موږ زده کړه غواړو، اتمی غواړو، سبا یې غواړو، کال باید یې غواړو، لس کاله باید یې غواړو. اما دغه شان نه لکه مخکې چې په بعض ځایو کې کېدل. زموږ بعضو خوندو مکتبونه پرېښول.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. زه به خپلې خبرې راټولې کوم. وخت راپسې راپوره شو. حافظ راشد هلمندی صاحب چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، تاسو مراته خپلې خبرې راټولې کوي په مجموعي توګه که وروستي څه ویل لرئ نور خپرونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ هلمندی صاحب.
مننه صاحب څخه هم پیغام د خلکو لپاره وایي. د هلمند د خلکو لپاره نور څه شی نه لرو. د هلمند د ټول غیر ولس څخه مو هیله دا ده لکه څرنګه چې مو دا شل کاله د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ او همکاري کړې ده. هلمند دویم چې په راتلونکي کې هم د خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همدارنګه د هلمند د ټولو مجاهدینو او مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې د خپلو ولسونو سره په ډېره صمیمانه توګه د کود وکړي تر څو نور کاله ځورېدلې ولسونه د تېر شل کاله جنګ څخه لوستلي او له اولی دین په خپل وطن کې په آرامۍ سره ژوند وکړي. او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارې ادارو څخه هیله ده چې هلمند ولایت ته زیاته توجه وکړي. ځکه هلمند د افغانستان په سطح تر ټولو درجهدارې ولایت دی. نو لرم الله پاک ممل کړه. السلام علیکم ورحمت الله.
ډېر زیاته مننه. کورم ودان د تاسو ته هم خدای مل شي. حافظ راشد هلمندی صاحب او همدارنګه اتاولا افغان صاحب. حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی او اتاولا افغان صاحب د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان لا غوریدونکو مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته.
سولی کورسی مگران هلمند د سولی کورسی چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی مگران هلمند د سولی کورسی مگران هلمند د سولی کورسی سولی کورسی از مگران هلمند د سولی کورسی خدای دې پتن کزو ماروه یې زما ژوند د سولی کورسی از مگران هلمند د سولی کورسی از مگران هلمند د سولی کورسی مگر نه هلمند د سولی کورسی